السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماپښین پوره دوه بجې سولې او لازادي رجوع څخه د یو بل یو ساعت خبرونه وخت را ورسېدی. روانه پښتو خبرونه زه قسیم سلامل د خپل همکارانو په مرسته درته وړاندې کوم. د تخنیک په برخه کې را سره رامین کاکړ همکاري کوي. په دې خبرونه کې به مو د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوې پوستې د وسلوالو د حملې له جزئیاتو خبر کړو. نور راپورونه خبرې مطالب هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو لپاره اونیس پروګرام تاندې څنګه هم خپرېږي. څورسته خلومړی خبرونه په سیمه ایز او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان کراچۍ ښار ته چیرمه یو جټ الوتکه رالویدلې او پیلوټ یې مړ شوی دی. دا چې ولې په دې اړه به وروسته په جزئیات واوري، خو لومړی به صفي الله ستانکزی مهم کورنۍ خبرونه واوروي.
خبرونه سرټکی د افغانستان ولس جرګې له جمهور رئیس وغوښتل چې د لندن تر کنفرانس مخکې لږ تر لږه د امنیتي چارو وزیران دوی ته معرفي کړي. انتخاباتي شکایتونو خپلو کمیسیون د ولسمشر د دفتر لخوا د ولایتي شوراګانو د مترزو کاندیدانو د شکایتونو د بررسۍ لپاره لوی څارنوالۍ ته د مکتوب لیږل غیر قانوني کار بولي. د افغانستان ولسی جرګې له جمهور رئیس څخه وغوښتل چې د لندن تر کنفرانس مخکې لږ تر لږه د امنیتي چارو وزیران دوی ته معرفي کړي. د دې جرګې لومړی مرستیال صدیق احمد عثماني وویل چې د کابینې په معرفي کېدو کې ځنډ د ناامنیو یو اساسي لامل دی.
وزرای بخش سکتور امنیتی که کنفرانس
امنیتی برخی وزیران چې د لندن کنفرانس هم نږدې ده او د ناتو تړون د بهرنیو چارو وزیرانو کنفرانس هم په بروسل کې ترسره کیږي، باید ولسی جرګې ته د رای اخیستلو لپاره معرفي شي. ډیره بخښنه. په دې غونډه کې وکیلانو ویل د لندن په کانفرنس کې چې راتلونکي میلادي میاشت جوړیږي د نوي وزیرانو ګډون ډیر مهم دی او باید چې ولسمشر په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي. د جمهوریت ریاست چارواکو بیا ویلي چې ډیر ژر به یوه ښه کابینه د رای اخیستلو لپاره ولسي جرګې ته معرفي کړي. د انتخاباتي شکایتونو خپلو کمیسیون د ولسمشر د دفتر لخوا د ولایتي شوراګانو د مترزو کاندیدانو د شکایتونو د بررسۍ لپاره لوی څارنوالۍ ته د مکتوب لیږل غیر قانوني کار بولي. د دغه کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت نن خبریالانو ته وویل دا لیک د ولسمشر لخوا لوی څارنوالۍ ته نه دی لیږل شوی، بلکې ځینو کړیو هڅه کړې چې د دغه کمیسیون په کارونو کې مداخله وکړي. هغه څه چې د ولسمشر د دفتر د رئیس له ادرسه شوي مطلق غیر قانوني کار، حداقل یو حقوقي مشاور باید لرلی چې مشوره یې ورکړې وای. کلی سعادت هم درځو ویل لوی څارنوالۍ باید ژر تر ژره هغه کمیټه منحل کړي چې د ولایتي شوراګانو د مترزو کاندیدانو شکایتونه څېړي. د ورځې مخکې په جمهوریت ریاست کې چارواکو ویل چې د ولایتي شوراګانو د مترزو کاندیدانو د شکایتونو څېړلو لپاره لوی څارنوالۍ ته مکتوب لیږل. سیمه ایز چارواکي وایي د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې د ملي اردو او وسلوالو طالبانو جګړه لا هم روانه ده چې ګڼ شمېر وسلوالو مخالفینو ته پکې مرګ ژوبله اوښتی ده. د ملي اردو د 200 لومړي سیلاب قلي اردو د دوی ملي وایانت محمد هارون یوسفزي ازادي رډیو ته ویل د ملي اردو په پوسټو باندې د وسلوالو طالبانو له حمله وروسته دا جګړه پیل شوې. یوسفزي وایي تر دې دمه له دې جګړې نه چې د نن سهار لاته نیمه بجو پیل شوې د اتو وسلوالو طالبانو جسدونه په سیمه کې پراته دي. یوسفزي زیاتوي په دې جګړه کې تر دې دمه د ملي اردو دوه سرتیري وژل شوي او درې نور هم ټپیان دي. او سیمه ایز چارواکي وایي د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې یو سړي په ډزو خپله میرمن وژلې او خپل خسره او خواښي ټپیان کړي. د خان آباد ولسوال حیات الله امیری ازادي رډیو ته وویل دا پېښه نن له غرمې مخکې د یادې ولسوالۍ په بندرې شورا په سیمه کې شوې او په خپله حمله کوونکي هم ټپي شوی دی. امیری وویل د پېښې په اړه تحقیقات روان دي. له دې مخکې پرون په بغلان کې یوه ناوې د خپل خاوند له لوري وژل شوه چې توند غبرګونونه یې وپارول. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې دمې وروسته فریبا ظاهر دراوروي.
د پاکستان هوایی ځواکونو نن ویلي چې د دوی یواجې ټالوتکه د پاکستان په جنوبي برخو کې رالویدلې او پیلوټ یې وژل شوی دی. د هوایی ځواکونو قمندان طارق محمود ویلي دغه په فرانسه کې جوړ شوی تعلیمي الوتکه د شپنوي عملیاتو د روزنې په ماموریت بوخته و چې د کراچۍ ساحلي ښار په څنډو کې د ګداب په سیمه کې رالویدلې ده. محمود ویلي تر اوسه د سقوط په سیمه کې د ملکي تلفاتو او یا د شتمنیو د خرابېدو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. چارواکي وایي دوی ګمان کوي چې د دې الوتکې د لویدو دلیل به تخنیکي ستونزه وي. پولیس وایي عین شاهدانو دغه جټ الوتکه تر سقوط دمغه په هوا کې لیدلې و چې وراخیستې وو. د اوکراین د دفاع وزیر نن ویلی چې روسیا د دغه هیواد په ختیځ کې 2500 سرتیر لري. د اوکراین په ختیځ کې روسیې پلاوه بیلتون غوښتون کې له څو میاشتو راهیسې د دغه هیواد له حکومتي ځواکونو سره جنګیږي. سټیپن پول توراک په هغه اعلامیه کې چې د دفاع وزارت په ویبپاڼه کې خپره سوی ویلي، په اوکراین کې د 2500 روسي پوځیانو حضور بې ثباتي رامنځته کړی او د ثبات راوستلو لپاره زموږ مخه نیسي. پول توراک زیاتوي چې اوکراین په پام کې لري په نږدې وخت کې په دغه سیمه کې خپل وسلوال پوځونه پیاوړي کړي او هلته نورې وسلې او مهمات ولیږي. په همدې حال کې په کیف کې امنیتي چارواکو نن ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په ختیځو سیمو کې 4 اوکراینی سرتیر وژل شوي او لس نور ټپیان دي. د اوکراین نوي ائتلافي حکومت پرون اعلان وکړ چې له ناټو سره یو ځای کېدلې په لومړیتوبونو کې راځي. د امریکا مرسیال ولسمشر جو بایدن نن په ترکیه کې د یو هڅه کوي چې ترکیه چارواکي وهڅوي چې د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد مبارزه کې پراخه ونډه واخلي. تمه ده چې جو بایدن به همداراز هڅه وکړي چې د اسلامي دولت له وسلوالو سره په جګړې کې د ترکیه د برخه اخیستنې پر سر د واشنگټن او انقره ترمنځ راپیدا شوی کړکیچ سوړ کړي. جو بایدن تېره شپه د ترکیه د درې ورځني سفر په ترڅ کې استنبول ته ورسېد او سمدستي له صدر اعظم احمد داوودوغلو سره د ماښامنۍ ډوډۍ پر وخت خبرې وکړې. له مهالویش سره سم به د امریکا مرستیال ولسمشر د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان سره نن وګوري او سبب د ترکیه سفر پای ته ورسوي. په یو بل خبر کې د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر جو بایدن روسیې ته خبرداری ورکړ چې په یوویشتمه پیړۍ کې هیوادونو ته هیڅ منلو نه ده چې په اروپا کې په زور پولې له سره وټاکل سي او یا هیوادونو په دې پلمه پوځي مداخله وکړي چې د ګاونډیانو پرېکړې نه دي خوښې. بایدن وویل
and will not
دوی امریکا د روسیې لخوا د کریمیا اشغال او یا د الحاق هڅه په رسمیت نه پیژني او وبې نه پیژني. جو بایدن د اوکراین له جمهور رئیس پترو پروشینکو سره په کیف کې د جمعې په ورځ په ګډ خبري کانفرنس کې خبري وکړه. بایدن چې د پنځشنبې په شپه کیف ته رسیدلی و په اوکراینیانو یې غږ وکړ چې په څو ورځو نه بلکې په اونۍ کې باید نوې حکومت جوړ کړي. د اوکراین پارلماني انتخابات آزاد او عادلانه وبلل. د اوکراین جمهور رئیس ویلي د شپږ ورځو دننه کې به د نوې ائتلافي حکومت جوړولو کار بشپړ شي. د کینیا پولیس وایي د سومالیا د الشباب ډلې د کینیا په شمال کې یو بس برمته کړی او 28 غیر مسلمان مسافر یې له نورو بیل کړی او بیا یې وژلل دي. پولیس وایي دغه بس له پلازمینې نایروبي څخه سفر پیل کړی و او 60 تنه مسافر پکې سپاره و. دا پېښه نن سهار د سومالیا او کینیا ترمنځ پولې ته نږدې سیمه کې رامنځته شوې ده. د چارواکو په خبره یو شمېر وژل شوي کسان عام کارګران و چې نایروبي ته د کرسمس رخصتۍ لپاره روان و. وروسته له هغه چې کینیا د 2011 کال په اکتوبر کې سومالیا ته سرتیر لېږلی دی، دغه هیواد د ډېرو داسې بمي بریدونو ښکار شوی چې مسؤلیت یې په القاعده پورې تړلی د الشباب ډلې اخیستی دی. له هغه وخته د چارواکو په خبره په کینیا کې 135 بریدونه شوي دي. په دغه بریدونو کې یو هم پر ویست ګیټ مال برید و چې و شپته تنه پکشي ووژل سو. د غبرت په 2013 کال کې سوي وو الشباب ډلې مسولیت منلی وو. او د پخوانی شوروي اتحاد مشر میخائیل ګورباچوف وايي د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره خبرې کړې او د روسیې جمهور رئیس ولادمیر پوتین ته به ورسوي. میخائیل ګورباچوف او انګلا مرکل یو ډیره با مسؤلیته سیاستواله بللې او وړاندیز یې وکړ چې پوتین یې باید خبرو ته غوږ کېږدي. د روسیې او لویدیز اړیکې د مسکو لخوا د کریمیا د اشغال او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلاوی بیلتون غوښتونکو د ملاتړ له امله خړ پړ شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا زادری دوه اوریدل. دغه خبرونه جزئیات د زادری دوه پر وبپاڼه azadiradio.org باندې لوستلای او اوریدلای شئ. روانه پښتو خبرونه کې اوري چې د امریکا ولسمشر یو فرمان لاسلیک کړی چې لمخې امریکایي پوځیان ته راتلونکي کال هم په افغانستان کې د عملیاتو اجازه ورکوي. د نن ورځې په راپورونو کې په نورستان کې د ملي اردو پر پوستې د وسلوالو د حملې له وروستۍ جزئیاتو تاسو خبر کړو. دا به هم واوري چې د کندز تخار د لوی لارې مسافرین پر دغه لاره له نامنیو شکایت کوي.
په دې لارې کې په شلمیتری کې پوستې موجود دي. بیا هم په داسې حال کې دولت وسلوال مخالفین راوځي خل د سړک نه کاته کوي. واقعا دا ډیره د تشویش وړ خبره ده.
په ډیره د راپورونو سربیره به دا هم واوري چې بلجیم په افغانستان کې خپل سفارت تړي. نو آیا دا بل افغانستان سره دغه هیواد د اړیکو د ختمېدو په معنا نه وي؟ د بهرنیو چارو وزارت وایي
دا اوبد کوم تفصیل نه درم، امیدواري درم چې بسته نشه.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره ونیس پروګرام تاندې څنګه همسته په دغه خبرونه کې لاغو کسانو سره ژغیدلې او چې له قاچاقي لارو بهرنی ملکونو ته تللي او پر لارې له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي.
څلور شپې څلور ورځې هغه مزل په غرو کې په ځنګلو کې وتلو د تندې نه د لوږې نه به مونږ زوب کېدلو
د اروپایي وادونو ته تاک له ژوند سره قیمات ده.
له معمول سره سم پوره پر درو بجو تر شنه اسمان لاندې یا زیر اسمان کبوت پروګرام درته په ژوندۍ بڼه خبريږي. ملتیا مو غواړم تاسو زموږ شاخ لازدي رادیو اوري راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو فرمان لاسلیک کړی چې پر اساس امریکایي پوځیانو ته اجازه ورکول کېږي چې راتلونکي کال هم په افغانستان کې د طالبانو او نورو سختدریزو پر ضد په جګړه کې برخه واخلي. د امریکا ولسمشر شپږ میاشتې پخوا ویلي و چې د روان 2014 میلادي کال د دسمبر په پای کې به په افغانستان کې د امریکا جنگي ماموریت هم پای ته ورسیږي او امریکایي پوځیان به د 2015 کال لومړۍ څخه یوازې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او مشورې ماموریت په غاړه ولري. خود اوباما په وروستي فرمان کې چې نیویارک ټایمز اسپانیا جزئیات نن خبر کړي امریکایي پوځیان ته د جنگي عملیاتو اجازه ورکول شوی ده. اسمت سروان پر دې موضوع تفصیل راکوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو پټ فرمان لاسلیک کړی چې پر اساس یې امریکایي پوځیانو ته په 2015 میلادي کال په افغانستان کې پوځي عملیاتو ته اجازه ورکول شوې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې نن په یو راپور کې وویل چې د اوباما دا فرمان لشتر لشه د یو بل کال لپاره په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو مستقیم ګډون یقیني کړی دی. ورسپانی ویلی چې اوباما دا پریکړه په وروستیو اونیو کې په سپینه ماڼۍ کې د ملي امنیت له سلاکارانو سره کړې ده. د سش کال په می میاشت کې اوباما ویلی و چې امریکایي پوځیان به په راتلونکي میلادي کال په افغانستان کې جنگي رول نه لري. شاوخوا له زره پوځیان به پرېږدي چې یوازې افغان امنیتي ځواکونه وروزي او د القاعده شبکې د غړیو ځپلو ته دوام ورکړي. خو د اوباما تازه پریکړه امریکایي پوځیانو ته اجازه ورکوي چې د طالبانو او هغو وسلوالو پر ضد عملیات وکړي چې امریکایي پوځیانو او یا د افغانستان حکومت ته خطر پېښوي. دا نوې پریکړه د امریکا هوایي ځواک ته هم واک ورکوي چې په جنگي عملیاتو کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د غراز امریکایي پوځیانو ته اجازه ورکول کیږي چې د طالبانو پر ضد په عملیاتو کې د افغان ځواکونو ملګرتوب وکړي. امریکا دا پریکړه وروسته لدی وکړه چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په وړاندې طالبانو نه یوازې په خپل جنگي پالیسي کې بدلون رانوست بلکې جګړې ته لاسور ورکړ. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه څه نه دی ویلي چې د ولسمشر اوباما په فرمان کې په افغانستان کې د امریکا د پاتې کېدونکو پوځیانو په شمیر کې د بدلون یادونه شوې او کنه ده. خو دا پریکړه له هغو لومړنیو بحثونو وروسته شوې چې ولسمشر اوباما به ویل په افغانستان کې جګړه پای ته رسوي او پینتاګون غوښتنه کوله چې امریکایي پوځیان دې پرېښودل شي چې خپل ماموریت په افغانستان کې بشپړ کړي. نیویارک ټایمز وایي ځینې ملکي سلاکارانو ویلي چې د طالبانو پر ضد راتلونکی کال د عملیاتو په لړ کې به د امریکایانو سر ته خطر زیات شي. دوی وایي چې باید په افغانستان کې یوازې د القاعده پر ضد محدود عملیات دوام وکړي. خو جنرالانو له اوباما څخه غوښتي چې استخباراتي معلومات ښیي چې سخت دریزي امریکایي پوځیانو ته ګواښ پېښوي نو ماموریت دې پراخ کړي. نیویارک ټایمز وایي چې په افغانستان کې د اوباما پر ستراتیژۍ یعنی د جنگي ماموریت پر پای ته رسولو وروسته له دې سخت انتقادونه وشول چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریزي ډلې پرمختګونه وکړل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
لکه څنګه چې موږ خبرونه په لومړی سر کې په کورونی خبرونه کې واردل، نن یو شمیر وسلوالو طالبانو د نورستان ولایت په کندیش ولسوالۍ کې د ملي اردو پر وی پوسټ حمله وکړه او ویل کېږي چې د جګړې څو ساعته دوام وکړ. دا چې دا جګړه اوس هم دوام لري او که پای ته رسیدلې په دې اړه نور جزئیات په لسیمې څخه زموږ د همکار روح الله انوري څخه واورو چې هم د اوس سره د ټلیفون په مستقیم تماس دی. انوري صاحب، لومړی خو می سلامونه ومني، وروستي معلومات څه دي؟ جګړه اوس هم دوام لري کنه پای ته رسیدلې ده؟
من زما سلامونه هم عموما اوس چې ما توشي به وړاندې د نورستان والی او همدارنګه د ملي اردو د وایان سره خبرې وکړې، هغه و چې جګړه پای ته رسیدلې ده او تقریبا نیم ساعت وړاندې د کامدغه ولسوالۍ د کامدېش ولسوالۍ په شال پټ پوسته باندې جنگ روان و. هغه هم پای ته ورسېده. په دغه جنگ کې تر اوسه پورې د دولتي چارواکو په وینا چې د لسو کسانو جسدونه د طالبانو سره د وسلو د دوی لاسته ورغلي دي، او په جګړه کې دوه د ملي اردو سرتېري وژل شوي او درې ټپیان شوي دي. او دولتي چارواکي وایي چې په حمله اته سوه شاوخوا کې وسلوال طالبانو سهار اته نیمې بجې په دغه پوستو باندې پیل کړې وه چې د یوې نیمې بجې پورې تقریبا دوام یې درلوده، اوس پای ته رسېدلې ده. خو د ذبیح مجاهد بیا وایي چې دغه په جګړه کې دوی د دولت سرتېرو ته زیاته مرګ ژوبه اړولې ده او دوی ته کوم تلفات نه دي اوښتي.
بلې، انوري صاحب تاسو ویل چې د جګړې څو ساعته دوام وکړ، چرواکي څه وایي چې د جګړې ولې دومره دوام وکړ؟ اوایا په دې جګړې کې د نورو ځواکونو د مرستې غوښتنه هم سوې ده که څنګه؟
دوی وایي چې دغه تزکه جګړې زیات دوام وکړ چې دا یو غرنۍ او ځنګل لرونکي سیمه ده، دلته کولی شي طالبان چې پټ شي په خپلو ځایونو کې او هر ځای د دغه ځایونو مورچې دي. نو په دې اساس باندې زیات دوام یې وکړ. دوی وایي چې موږ د بل ځینه کومک نه دی غوښتی، او ملته سرحدي پولیس او نوره ملي اردو په نړۍ او په دې ځایونو کې پرته وه، هغوی نه کومک غوښتي، هغوی په وخت را رسېدلي.
بلې، کورمودان د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو روح الله انوري و چې د نورستان په کمدیش ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستې باندې د وسلوالو طالبانو د حملې په ارتباط باندې مشتصه معلومات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیا هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان جمهور رئیس د سولې د عالي شورا د رئیس صلاح الدین ربانی د استعفا خبر رد کړه. د سولې عالي شورا غړي هم د ښاغلي ربانی د رسمي استعفا خبر نه تاییدوي، خو وایي چې یوازې په دې اړه یوه یادونه سوې وه، خو ولسمشر محمد اشرف غنی نه ده منلې. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د ښاغلي ربانی د احتمالي استعفا یو لامل شاید د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د سولې او پخلاینو په خبرو کې د نوموړي شورا پاتې راتلل وي. د یادونه ده چې د سولې د عالي شورا د رئیس صلاح الدین ربانی د استعفا خبر د جمعې په ورځ د یو شمېر رسنیو لخوا خپور شو. اجمل تورمن له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان جمهوری ریاست د یو شمیر افغان رسنیو لخوا د سولې د عالي شورا د رئیس صلاح الدین ربانی د استعفا خبره ناسمه ګڼي. د جمهوری ریاست ویا نظیف الله سالارزی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. صلاح الدین ربانی د سولې د عالي شورا د پخوانی رئیس برهان الدین ربانی زوی دی، او وروسته له هغې د دې شورا مشري ورپر غاړه شوه چې پلار یې په خپل کور کې په یوه انتحاري حمله کې ووژل شو. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادۍ راډیو ته وویل چې خبره د استعفا تر حده نه وه، بلکې یوازې د نظر شریکول ول. ښاغلی قاسمیار وایي چې د سولې عالي شورا رئیس یوازې د بدلونونو په هدف د ګوښه کېدلو یوه یادونه کړې وه، خو د افغان ولسمشر لخوا نه ده منل شوې. کارپوهان په دې باور دي چې د سولې د عالي شورا د مشر د احتمالي استعفا یو لامل ښایي د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د سولې او پخلاینې په خبرو کې د نوموړي شورا پاتې راتلل وي. د چارو یو کارپوه او د طالبانو د واکمنۍ د بهرنیو چارو وزیر مولوي وکیل احمد متوکل په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې د سولې عالي شورا د افغان ولس د تمې او انتظار سره سم د سولې د راوستلو په برخه کې اغیزمن کار نه دی کړی.
اساساً خو د افغان ولس توقع دا و چې سولې ډېره برجسته او انتظارات هم ډېر لوړ و، مګر په عمل کې سولې عالي شورا لکه څنګه چې په کار وه ولیدل شول کومه لاسته راوړنه نه درلودل. نو که دا خبر رښتیا وي چې استعفا یې کړې وي، شاید لامل یې دا وي چې دوی به پوهېږي چې شاید که نوې دولت وغواړي چې سوله کوي، نو هغوی سره به یو بله طرحه یو بل پلان به وي.
د یادونې ده چې په تېرو څو کلونو کې د سولې د عالي شورا په مشرتابه د انتقادونه و چې د ډېرو بوختیاو او سیاسي فعالیتونو له امله نه دي توانېدلي چې د سولې په برخه کې کوټلي او عملي ګامونه پورته کړي. د سولې د عالي شورا د مشرتابه د استعفا په اړه د غزدې او نقیصې خبرې په داسې حال کې کېږي چې ولسمشر اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله له دی وړاندې ویلي چې د دې شورا په جوړښت کې به بدلون راولي. کارپوهان په دې باور دي چې په راتلونکي کې هم دا ډول یو شورا د سولې او پخلاینې په برخه کې کار وکړي، د دوی طرح به عملي بڼه ونه لري. دوی وایي چې حکومت غواړي له طالبانو سره د سولې خبرې بریالۍ شي، باید د سولې په شورا کې داسې کسان وګماري چې د منځګړو په توګه دواړو خواو ته د منلو وړ وي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د غراس تاس کولای سي ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنوي 1216 نوې چپو واوري او کپا سره شارونو لکه کابل، کندهار، هرات، جلال آباد، لشکرګاه، قلات، خوست، ګردیز، غزنی، پلالم، مسعد آباد، مهترلام، پارون او نورو شارونو کې ژوند کوي. نو ازادي رادیو په د اف ام په 3.5 چپو هم لا صاف او واضح اوریدلی سي. اوس هم راځو د خبرونی بل مطلب ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې بلجیم غواړي په کابل کې خپل سفارت وتړي. د بلجیم د بهرنیو چارو وزارت په ویلیام کې ویلي په پام کې لري چې د 2014 کال په پای کې په کابل کې خپل سفارت وتړي او د پاکستان د سفارت لاري له افغانستان سره اړیکې وساتي. که څه هم د سیاسي چارو کارپوهان وای په نړیوالو اړیکو کې د هر سفارت تړل کېدل خپل تاثیرات لري، خو زیاتوي چې د بلجیم سفارت تړل کېدل به کوم څرګند اغیز ونه لري. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان پر راپور کې اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هله څرګندوي چې په افغانستان کې د بلجیم سفارت تړل کېدل به د دواړو هیوادونو په اړیکو کوم منفي اغیز ونه کړي. د دې وزارت مرستیال ویان سراج الحق سراج د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته تایید کړ چې بلجیم غواړي په کابل کې خپل سفارت وتړي. ښاغلی سراج په ورته وخت کې هله وښوده چې د بلجیم حکومت باید په دې پریکړه له سره کتنه وکړي.
موږ خبر سو بلجیم پریکړه کړې چې خپل سفارت نه یوازې په افغانستان کې تړي، بلکې خپل ځینې دفترونه او قونسلګریانې په نورو هیوادونو کې هم تړي. د دوی په وینا د دې تړل کېدو علتونه اقتصادي ستونزې ښودل سوي. موږ هیله لرو چې سفارت ونه تړل سي او د سفارت تړل کېدل به د دواړو هیوادونو په اړیکو کوم تاثیر ونه کړي.
دوه ورځې وړاندې د بلجیم د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د دوی د ځواکونو د محاربوي ماموریت له پای ته رسیدو سره به په کابل کې خپل سفارت وتړي. وړاندې په اعلامیه کې د سفارت د تړل کېدلو علتونه د بودیجې سپما ښودل سوي او ویل سوي چې بلجیم د کاناډا په تورنټو کې هم د ورته دلیل لپاره خپله قونسلګری تړي. د بلجیم د بهرنیو چارو وزارت ویلي له افغانستان سره به خپلې ډیپلوماټیکي او حقوقي اړیکې په پاکستان کې د خپل سفارت له لارې ټینګې ساتي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د نړیوالو اړیکو له مخې د هر هیواد سفارت تړل کېدل په بل هیواد کې خپل خاص اهمیت لري. دا دوی په باور په کابل کې د بلجیم سفارت د افغانستان لپاره نه، بلکې د بلجیم لپاره چې په افغانستان کې نظامی ماموریت درلود مهم وو. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی وایي په افغانستان کې د بلجیم سفارت تړل به په سیاسي او حقوقي لحاظ کومه خلا رامنځته نه کړي.
جین د هیواد سفارت د غمره تیر هیواد ته د اهمیت درلوده، افغانستان ته د اهمیت ورلل، د بسی اړیکو درلودل ټول هیوادونو سره د نور هیوادونو استازي تو په زمونږ په هیواد کې د موږ سیاسي نمائندګۍ په نور هیوادو کې دولتونو ته اعتبار ورکړي. په هغه اساس زه فکر کوم چې په حقوقي او سیاسي لحاظ به کوم لوی خلای تشر رامنځته نشي، او په ظاهر کې د هر یو سفارت تړل په بنګلي اړیکو کې، په بنګلي روابطو کې، په خارجي سیاست کې د موږ په روابطو باندې تاثیر درلودلی.
وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې پولینډ هم په افغانستان کې خپل سفارت تړلی، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه خبره رد کړه. کارپوهان وایي حکومت باید له نړیوالو سره اړیکې لا پراخې او دې ته موقع ورنه کړي چې بهرني هیوادونه په افغانستان کې خپل ډیپلوماټیکي ادارې وتړي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده. د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
بیا هم په افغانستان کې تم کېږو. د کندوز تخار پر لوی لارې د وسلوال مخالفینو بریدونه ډیر سوي او د نامنوي مسافرینو او موټر چلونکي په سیمه کې اندېښمن کړي دي. په دې اړه زموږ خبريال اجمل اریان له سیمې څخه راپور جوړ کړی دی.
د کندز تخار پر لوی لارې باندې د وسلوالو مخالفینو بریدونه زیات شوي دي. یو شمیر موټر چلونکي همدارنګه مسافرین له امنیتي ارګانونو غواړي چې د کندز تخار د لوی لارې امنیت ته د جدي پاملرنه وکړي، څو مسافر او موټر چلونکي پرته له خطره په دې لارې تګ راتګ وکړي. دوی وایي په دې ورستیو کې پر دې لارې د وسلوالو مخالفینو بریدونه زیات شوي دي، چې له امله یې د کندز تخار او بدخشان هغه خلک چې پر دې لارې تګ راتګ کوي په ویره کړي دي. د هغوی په وینا چې دا مهال پر دې لارې باندې د یادو ولایتونو اوسیدونکي په ډاډه زړه سفر نشي کولای. څو تنو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
په دې لاره کې په شل متری کې پوستې موجود دي، وخت چې دلته دولتي پوستې دي، وخت چې دلته محلي پولیس شتون دی، بیا هم په داسې حال کې دولت وسلوال مخالفین راوځي خل د سړک نه کاته کوي. واقعا دا ډیره د تشویش وړ خبره ده.
زما نوم شیر عالم د تخار ولایت یو تن اوسیدونکی. زما غوښتنه دا ده چې د کندز او د تخار لویه لاره ډیر وخت راهیسې ناامن ده. د ورځې لخوا کله نه کله دولت مخالفین سړک ته راوځي، خلک موټر نه کاته کوي یا موټر نه ځان سره بیایي.
موږ د کندز نه تخار ته خان آباد زو دا لاره بې امن ده. اکثر د مخالفین راوځي، د ورځې هم راوځي. بالا سلور بجو مازیګر خو بیخي تاګ مشکل ده. نوی فساد خطر موجود ده. مون دولت نه غواړو چې د مملکې توجه وکړي، د لار باندې پوسې واچي هم نه دي، ګزمی ډیری کې څو ډالر هم نه سي.
د هغوی د خبرو پر اساس دا پیښې په هغو ځایونو کې رامنځته کیږي چې په هر یو کیلومتر کې یې امنیتي پوستې هم فعالې دي. په همدې حال کې د کندز ولایت امنیتي چارواکي دا مني چې پر یادې لویې لارې باندې په دې ورستیو کې د وسلوالو مخالفینو بریدونه ډیر شوي. د دې ولایت د امنی قومندان غلام مصطفی محسنی ازادۍ راډیو ته وویل چې پر دې لارې باندې امنیتي پوستې فعالې دي او پلان لري چې یو شمېر نوې امنیتي پوستې هم جوړې کړي.
ما به خاطر از اینکه ساحای شهر را در امن قرار بگیره روز بیشتر
موږ غواړو چې د دغې لویې لارې امنیت ټینګ شي. په همدې هدف موږ یوه امنیتي پوسته د چارسری په سیمه کې جوړه کړې چې هلته به وسلوالو مخالفینو مزاحمت کوو. همدارنګه موږ پلان لرو چې عملیات پلی کړو او هغه سیمه د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه پاکې کړو، او پلان لرو چې پر دې لویې لارې باندې یو شمېر نوې امنیتي پوستې هم جوړې کړو. د کندز تخار لوی سړک د خان آباد پر ولسوالۍ غځېدلی دی. د چارواکو د معلوماتو له مخې په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو تر څنګ دا مهال څه باندې 3000 غیر مسؤول وسلوال هم پکې فزیکي حضور لري. د دغې لارې مسافرین دا هم وایي چې کله ناکله غیر مسؤول وسلوال هم ځینې شتمن خلک له همدې لارې څخه تښتوي او بیا وروسته د ډیرو پیسو اخیستلو پر بدل کې یې بیرته خوشې کوي. د یادونه ده چې پر همدې لویې لارې باندې څو ځلې وسلوالو مخالفینو له مسافر وړونکو کو موټرو څخه یو شمېر د ملي وردو او ملي پولیسو منصوبینې کوس کړي ول چې وروسته یې یا هغه وژلې دي او یا د سپینګیرو په منځګړیتوب یې بیرته خوشي کړي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
تاسو زموږ شغله ازادي رادیو ته خاورې د ازادي رادیو د سهار لونه د ماښام تر وبجو پرې ورځې په اونۍ کې خبرونه لري. اوس به هم دا وورو چې کابل چا پلس پانو نن پر کوم مسایل باندې مقاله او لیکنه کړې دي. رحمت الله افغان دغه ورځپانو ته کتنه کړې.
کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو د بېلابېلو مطالبو ترڅنګ د نوي حکومت د کابینې د جوړېدا په ځنډ باندې لیکنې او تبصرې کړې دي. محور خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې د ولسمشر د حقوقي سلاکار له قوله لیکلي د کابینې ځنډ د افغانستان لپاره د یو دایمي کاري سیستم د رامنځته کېدا په خاطر ځنډیږي او ډیر ژر به دغه ستونزه هواره سي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په کابینه کې د یو شمېر ځای شویو کسانو په اړه معلومات ښیي چې دا کسان نه وړاندې په خپلو کارونو کې ښه ځلېدلي او نه به په راتلونکي کې ښه وځلېږي. په سرمقاله کې یادونه سوې د کابینې په ځنډ کې عمده دلیل د هغو معیارونو په اساس د وړ اشخاصو ګمارل دي چې د ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله لخوا پرې هوکړه سوې وه. د لیکوال د معلوماتو له مخې د یو شمېر کسانو په اړه ترلاسه سوي وروستي معلومات په ډاګه کوي چې دغه معیارونه په مکمل ډول په پام کې نه نیول کیږي. د انیس دولتي ورځپاڼې د سرمقالې نمانده د ملي وحدت حکومت رهبران باید د کابینې په ټاکنه کې وطن دوست متخصص او وړ کسان په دندو وګماري. د انیس د سرمقالې لیکوال د کابینې ځنډ ته اندېښمن ده او وړاندې لیکي د کابینې ځنډ کولای سي د ملي وحدت په حکومت باندې د خلکو اعتبار لمنځه یوسي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي ولسمشر او اجرایي رئیس وړاندې لدی چې د لندن په غونډه کې ګډون وکړي باید کابینه جوړه او له ولسي جرګې نه دا باور رایه ترلاسه کړي. د لیکوال په باور په دې سره به د ملي وحدت حکومت وکولای سي چې د افغانستان لپاره د نړیوالې ښې مرستې راجلب کړي او هم په حکومت باندې د نړیوالې ټولنې اعتماد ترلاسه کړي. بلې دولتي ورځپاڼې هیواد لیکلي د سارک سرمشریزه د افغانستان لپاره یو مهم فرصت ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د سارک غونډه د افغان ولسمشر محمد اشرف غني لپاره خورا مهمه ده چې باید ورنه ګټه پورته کړي، ځکه د لیکوال په باور د ترهګرۍ او ورپکۍ پر ملاتړ له سیمه ییزو او نړیوالو فشارونو پرته ناشونې ده چې هغوی د دې پدیدې له روزنې لاس په سر سي. او په پای کې ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي ولسمشر غني دې د تروریستانو پر وړاندې روښانه دریځ غوره کړي.
اوس هم ساعت په افغانستان کې د ماپښین 2:30 بجې سولې یو اربیا به فریبا ظاهر ته ور ورکړو چې مهم لنډ خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان ولسی جرګې له ولسمشر وغوښتل چې د لندن تر کنفرانس دمخه لږ تر لږه د امنیتي چارو وزیران دوی ته معرفي کړي. د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون د ولسمشر د دفتر لخوا د ولایتي شوراګانو د معترضو کاندیدانو د شکایتونو د بررسۍ لپاره لوی څارنوالۍ ته د مکتوب لیږل غیر قانوني کار بولي. د نورستان په کمدیش کې د وسلوالو طالبانو او ملي اردو ترمنځ جګړه روانه ده چې د چارواکو په خبره تر اوسه 8 وسلوال مخالفین او 2 د ملي اردو سرتیري پکښ وژل شوي دي. د پاکستان هوایي ځواکونه وایي د کراچي ښار په څنډو کې د دوی یو تعلیمي جټ الوتکل ویدل او پیلوټ یې وژل شوی دی. د اوکراین د دفاع وزیر وایي روسیا د دغه هیواد په ختیځ کې 1500 سرتیر لري چې ورسره یې د دغه سیمې د ثبات راوستلو مخه ډپ کړې ده. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن نن په ترکیه کې د یو هڅه کوي چې ترکی چارواکي وهڅوي چې د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد مبارزه کې پراخه ونډه واخلي. او د کینیا پولیس وایي د سومالیا د الشباب ډلې د کینیا په شمال کې یو بس برمته کړی او 28 غیر مسلمان مسافر یې له نور بیل کړی او بیا یې وشلې دي.
مهم لاند خبرونه مولا فریبا ظاهر څخه واردل که غواړی د دې خبرونو جزئیات ولولې یا واوري د ازادي رادیو ویب پاڼې ته مراجعه وکړئ چې آدرس یې د azadiradio.com یا azadiradio.org. اوس به محمد مرزی احمدزی له مهمو اقتصادي خبرونو خبر کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي د کورنۍ چارو وزارت او د کابل د امنیت قمانداني مسولین د سوداګرو د مالونو موټرو ته اجازه نه ورکوي چې د نورو ولایتونو مارکیټونو ته مال انتقال کړي. د دې خونی مرسیال خان جان الکوزای وایي لیوی اونۍ رئیس افغان سوداګر له دې ستونزې سره مخ دي. نوموړی وایي چې په ورځ کې 2000 لاري د افغان سوداګرو سوداګریز مالونه شمالي او نورو ولایتونو ته لیږدوي. ښاغلی الکوزای له حکومت نه غواړي سو دې ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرسیال خان جان الکوزای زیاتوي چې په دې اړه د کورنۍ چارو وزارت سره خبرې کړي خو ستونزه پر ځای پاتې ده. د کابل د امنیت قمانداني ویان هاشمت ستانکزای بیا دا اداره دوي او وایي چې په ښار کې د ګڼې ګوڼې د مخنیوي په خاطر د لوړ تناش لرونکو موټرو ته اجازه نه ورکوي. ایسا یا په افغانستان کې له پانګې اچونې نه د ملاتړ اداره وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د زرګونو هغو شرکتونو د فعالیت جواز لغوه اعلان کړي چې اقتصادي فعالیت نه لري. د ادارې ویان رحول احمد زین نن ازادي راډیو ته وویل دوه اونۍ مخکې دوی له ولسمشر اشرف غني سره ولیدل او په نتیجه کې پریکړه وشوه سو هغه شرکتونه چې فعالیت نه لري باید ژر تر ژره لغوه شي. په افغانستان کې له پانګې اچونې نه د ملاتړ ادارې د معلوماتو له مخې اوسمهال له دې ادارې سره 30,000 بیلابیل شرکتونه ثبت دي. د ایسا ادارې ویان احمد زین زیاتوي چې په دې اړه د دوی څېړنې روانې دي. نوموړی وایي چې دوی غواړي د جواز اخیستلو سیستم کې بدلونونه راولي. او ته هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینې خوراکي موادو بیې یوه اومنۍ بوجۍ پاکستانی اوړه 1,150 افغانۍ، یو بوجۍ وریجې 2,200 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1,350 افغانۍ، یو بوجۍ 50 کیلو بوره 1,150 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 850 افغانۍ. او د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینې بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او 60 پوله، یو یورو 20 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 55 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 50 پوله، زر ایرانی تومانه 10 افغانۍ او 20 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1515 افغانۍ.
د هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د فراه ولایت د لاشجوین ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د ایراني مخابراتي شبکو د سیګنالونو څخه په تنګ راغلي دي. د دوی په خبره کله چې غواړي د یو ځای سره اړیکې ونیسي نو ایراني شبکې مداخله کوي او د دوی غږونه اوري. دوی د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ د ریاست څخه غواړي چې د غستونزې ته جدي پام وکړي. نورحال له فراه څخه زموږ د خبریال احمد شاه فطرت په راپور کې.
د فراه ولایت د لاشجوین ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د ایراني مخابراتي شبکو سیګنالونه دوی ډیر پتنګ کړي دي. دغه ولسوالۍ د زهک کوشه او چرک د کلي اوسیدونکي بیا تر نورو دغه ستونزو ډیر سر ټکوي. دوی وایي کله چې یو ځای زنګ وهي نو ایراني شبکې د دوی په تلیفون کې مداخله کوي چې له یوې خوا دوه درې برابره لګښت پرې راځي او له بلې خوا ایراني مخابراتي کمپنۍ د دوی غږونو ته هم لاسرسی پیدا کوي. دوی د فراه ولایت د مخابراتو ریاست څخه غواړي چې دغه ستونزو ته پام وکړي.
در یک قسمت های معدود از ولسوالی جوین سیگنال های مخابراتی ایران است. ما از هر دو طرف پول مصرف میکنیم. ما از دولت جمهوری اسلامی افغانستان خواهانه که مشکل ما رو برطرف کنیم.
په همدې حال که د فراه ولایت د مخابرات و معلوماتی تکنولوژی ریاست چارواکی هم دا شونې ګڼي چې ایران دی افغانان تلفنی خبرې واوري. د فراه ولایت د مخابرات و معلوماتی تکنولوژی ریاست د تکنولوژی مدیر مسعود سعیدی وایي چې په دې اکله به د اړوند مخابراتي کمپنیو سره خبرې وکړي تر څو دغه ستونزه نور وڅېړي د سیاو د حل لار ورته پیدا شي.
موږ کاری هست چې نظمر دې طرفه شنو نو مکالمات کار ناشد نیه کنی هست دا یک دسته هم میخواید چه باید بدلی بکنه.
دا امکان شته چې ایران دی د لاشجوین ولسوالۍ د اوسیدونکو تلیفوني خبرې واوري ځکه دا یوه سرحدي سیمه ده. خو دا امکان زه نه وینم چې افغاني سیم کارټونه دي په ایراني انترنو وصل شي مګر دا چې آی پی یو وي. په دې اکله به د اړوندو مخابراتي کمپنیو سره خبرې وکړو تر څو دغه ستونزه حل شي. د فراه ولایت د لاشجوین ولسوالۍ د ایران سره ګډ اوږده پول لري تر ډیره دغه هیواد تر اغیزې لاندې راغلې ده. په دغه ولسوالۍ کې ډیر رواجونه ایران ته ورته دي او ټوله راکړه واکړه هم پکې په ایراني تومان ترسره کیږي. اوس په دغه ولسوالۍ کې دوه افغاني مخابراتي کمپنۍ فعالیت کوي چې یوه سلام او بل افغان بي سیم ده. خو دغه دواړه شبکې اوس ایراني شبکو تر اغیزې لاندې تللې او ایران په ډیره اسانۍ سره د افغانانو غږونه اوري.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
نو په دې هیله چې د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت چارواکي په فراه کې د مخابراتي شبکو ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. اوس هم یو مطلب د الکترونیکي تذکرو په ارتباط لرو. د الکترونیکي تذکرو د ویشلو اداره وایي ډېر ژر به په هیواد کې د دغه تذکرو ویشل پیل سي. زموږ خبریال خان محمد سین د دې ادارې له مسؤل زمري بهر څخه د دې تذکرو د نوعیت او د ویش د پروسې د څرنګوالي په اړه معلومات راغوښتي دي.
دو کلونو راهیسې یو اداره جوړه شوې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مربوطاتو کې د الکترونیکي تذکرو ادارې په نامه د هغه نه راهیسې خپل عملګیان لرو چې له خیره د الکترونیکي تذکرو یو توجیه پروسه عملن پیل.
جناب که د دې تذکرې د شکل پیسې کې وای
د بانکونو کارت باندې دغه یو بڼه لري. ظاهري بڼه کې تقریبا اته مهم معلومات دي لکه نوم، تخلص، د پلار نوم، د نیکه نوم، د زیږیدنې نیټه، د زیږیدنې ځای، د اوسنۍ استوګنځای او اصلي استوګنځای دین. د دې ترڅنګ د افغانستان د وزیري لاسلیک، د صدور نیټه ده او ځینې نور معلومات چې یو چپ هم لري چې چپ کې د وزیري مهم او محرم معلومات دي او اک هم شته د وزیري بایومیټریک، د سترګې بایومیټریک او د ټولو ګوتو بایومیټریک اخیستل کېږي.
جناب باهر صاحب د دې توضیح به کله شروع شي؟
زمونږ ولسمشر اجازه او هدایت ته منتظر یو.
که امر وشي او توزیع شروع شي نو دا په ټولو ولایتونو کې یو ځای شروع کیږي او کنه ولایتونه به تقسیمات شي؟
اول به کابل ښار خو لاندې ونول شي، وروسته هغه نه د کابل ولسوالۍ بیا ولایتونو ته ځي. کابل ښار کې تقریبا موږ نص پورې مرکزونه لرو، ټول مرکزونه فعال دي او موږ تیار یو چې کچېره اجازه راکړي موږ اول کابل ښار نه پایو.
دا پروسه به آسانه او که څه پیچلتیا لري؟
څلو مرحله لري. اوله مرحله د معلوماتو ټولولو مرحله ده. په فارمونه ورکو کورونه کې او د فامیل په اساس موږ معلومات ټولو. دویمه مرحله دا ده چې موږ دا فارمونه چې اخلو دا د سبتوال نفوس ادارې لخوا د تصدیق یو چې دا وګړي د افغانستان وګړي دي کنه. کو اول ته ثابت کو بیا دا تثبیت وی چې دا قانون دې ته من سره دی ورسته اړینه بل مرحله شروع کیږي چې هغه د سرنام مرحله ده هر فامیل ټول وګړي موږ دفترونو ته راځي دلته دې معلومات کمپیوټر تثبیت کوي دا معلومات د افغانستان د ملي معلوماتو مرکز ته انتقالیږي بیا دغه کورنۍ ټول غړي دې ته ځي خپل کورونو ته بیا موږ ورته وخت ټاکو
جناب پدې کې هغه کسان هم راځي چې په خوي تذکره نه لرله
نو یو څه ځانګړی د قانون پر بنیاد موږ دا صلاحیت لرو چې هغه کسان چې سوابق لري کاغذي تذکره لري هغه ته موږ رسمي تذکره ورکړو افغانستان یو ډېر زیات شمېر وګړي متاسفانه تذکره نه لري اوس موږ دې باندې کار کوو څنګه یو میکانیزم جوړ کړو چې دا لاره اسانه شي
محترم باهر سبی او پختنه چې زما په نظر مهمه ده غا دا چې سومو د مخ کې یو جنجال پیدا شو زین ویل چې په دې تذکره کې دی یوازې افغان ولیکل شي کافی دی او زنو مخالفت کول هغه ویل چې قومیت دی هم ذکر شي دا مسأله حل شوې ده
دا مسأله خو نه پیږم دا به حل نه پته چې موږ د پر دې بیات خپل چارې سره کوو او لسی یې دا قانون چې دا تثبیت کړي دا افغان کلمه د نوی او قومیت د نوی ظاهری بڼه کې د نوی د نن څخه چپ دی اسه نو اوس موږ د قانون پر بنیاد د افغان کلمه او د قومونو نمونه د تثبیت په ظاهری بڼه کې لرو
دا قانون به کله پاس شي
قانون پاس شو دا د تثبیت کړي د شورای ملي مجلسونو لخوا نو موږ منتظر یو چې دا قانون تثبیت شي او پاتې پوهشي نه به دا قانون د رسمي جریده کې ښکاره شي بیا دا د تایید اجازه موږ سره
محترم په لومړی ګام کې به څومره تذکيره چاپ شي او آماده بشي
خاصه شمیره او ارقام نشي کېدی چې وایي چې ولایي من کولای شي چې په نارمل حالت کې دې لرونه لک په ورځ کې تذکيره
بهر سه خوشاله اوسې
د الکترونیکی تذکرو د ویشلو د ادارې مسول زمری بهرو چې دغه تذکرو د نویته او د ویشت پروسې پر دباته څرګندونه کولې
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو نه
د آشنا رادیو خبرتیا مو وریدل خو تاسو زموږ ژغ لازدی رادیو څخوري چې زموږ خبرونه د ماشام تر وو بجو پرې دوام کوي ټاکل سوی د چی په سیاسي ډګر کې د افغان شذو د ونډې د پراختیا په هدف سبا د ناروی په مرکز اوسلو کې یو ورځنی غونډه پرانستل سي په افغانستان کې د شذو د حقونو او د شذو د توانمندۍ سیمپوزیم په نوم په دې غونډه کې د ولسمشر میرمن رولا غنی هم ګډون کوي په دې اړه جزئیات د فرشته جلال زای په راپور کې
ټاکل شوی چې د افغانستان د شذو د سیاسي فعالیتونو د پراختیا د ملاتړ لپاره په ناروی کې یو نړیوال کانفرنس جوړ شي په افغانستان کې د شوزو د حقونو او د شوزو د توانمندۍ سمپوزیم په نوم د غونډې تبه د ولسمشر میرمن رولا غنی هم ورسی په ناروی کې د افغانستان د سفارت شارج دافیر او وزیر مختار احمد جاوید مجددي ازادي رادیو ته وویل چې غونډه د افغان شوزو د شبکې د ناروی د بهرنیو چارو د وزارت او د اوسلو د سولې د څېړنو د انسټیټیوټ د امریکا د جورج ټاون پانتون او په امریکا کې د سولې او امنیت لپاره د شوزو انسټیټیوټ په ملاتړ جوړیږي مجددي د کانفرنس د هدف په اړه ازادي رادیو ته وویل
هدف اصلی
تدویر کنم. دی اصلی هدف د افغان شوزو د حقونو ملاتړ د شوزو د تعلیم او تربیه پراختیا ته پام اړول د ملي وحدت په حکومت کې د شوزو سیاسي ونډه زیاتول او د شوزو د حقونو د پراختیا پر اوږدمهاله پروګرامونو خبرې کول دي. د شاغلی مجددي په وینا د افغانستان د ولسمشر میرمن با تر دې کانفرنس چې واځي و او رزدی ورسته د ناروی له صدر اعظم یا د بهرنی چارو وزیر سره د افغان شوزو پر وضعیت او د حقوقو لپاره د امکاناتو د زیاتولو پر لار چارو خبرې وکړي.
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرگ نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
ما خو برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سرونه سرمونه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
تشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
ترشنا اسمان لاندی یا زیر اسمان کبود پروگرام پر پر درو بجو پر جوندی بنا خبریجی تاس کولی سی دی پروگرام تزنگ وهی او د خبرونی د موضوع پر ارتباط باندې خپل نظر څرګند کړي. البته په دغه خبرونه کې په لومړي ساعت کې په لوی شارونو کې د وسلوالو حملو د زیاتېدو پر ارتباط او په دوهم ساعت کې بیا د بې کیفیت درملو په اړه د خبرونی له میلمنو سره بحثونه لرو. دغه راز لکه څنګه چې مو د خبرونی په سر کې واورېدل، د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو فرمان لاسلیک کړی چې پر اساس یې امریکایي پوځیان ته اجازه ورکول کېږي چې راتلونکی کال هم په افغانستان کې د طالبانو او نورو سختریزو پر ضد په جګړه کې برخه واخلي. البته د امریکا ولسمشر شپږ میاشتې پخوا ویلي وو چې د روان 2014 کال د دسمبر په پای کې به په افغانستان کې د امریکا جنګي ماموریت هم پای ته ورسیږي او امریکایي پوځیان به په 2015 کال کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او مشورې ماموریت ولري. په دې اړه مو د خبرونې په لومړي سر کې راپور واورېدی، خو اوس هم پام وکړئ اونیس پروګرام تاندې څانګې ته چې نورګل شفق برابر کړی دی.
تاندې څانګې د ځوانانو خبرونه، جوړونکی نورګل شفق. السلام علیکم همزولو، په نننې تاندې څنګه کې داسې څاوره
پولیسان دغه خونه چې پیراغلي دوی کشته خوشی کړی دي. نو درې کس طبقې دی او ناس البته خزي په بوګ غرق سي دي.
څلور شپې څلور ورځې هغه مزل و په غرو کې په ځنګلو کې وتلو، د تندې نه د لوږې نه په مونږ زوب کې دلو.
دغه نور ملګری سی ولو سره لکه شخبران هغوی ته لاړل، دا په واورو کې پاتو شمال دی، بس خپله زندگی له لاسه ورکړله.
د اروپایي هیوادونو ته تګ له ژوند سره قمار ده.
دوی د هغه نه چې هغه خراب کار یا خشره کار په دنیا کې نه دوی کوي، نو هلته د غلامۍ ژوند ده.
پوره ډوډۍ دي، خپل هیواد دي، خارج ملکونه دي.
دوستانو، زه نورګل شفق یم، ملګرتیا مې وکړئ. ملګرو، خدای خبر چې داسې دعاګانې به د چاپ حق یې قبول شي. متل دی وایي د کور ګټه د لاهور ګټه. خو نه پوهیږم چې ولې ځینې د کور ګټه په لغته وهي او په بهرنیو خصوصا په اروپایي هیوادونو کې پیسې ورته هغه د چا خبره په ونو کې راشنی شوي ښکاري چې بس دوی ورشي او راویش کوي. همزولو، د کابل پوهنتون یوه محصله فریزه د یو داسې ځوان کې سره ته کوي چې پوهنتون یې د اروپایي هیوادونو لپاره پرېښود، خو د ده انجام څه شو؟ فریزه وایي
ځوانان په قاچاقي سفرونو بهر تزي، دوی له درسونو او رسونکو بیزاره دي. ملامت نه دي، ګوره چې ډیر ځوانان له پوهنتون فارغ شي خو کار روزګار نشي موندلی. خو کدوی ژوندۍ هم ورسي نو په اسانۍ قبولي نه ورکول کیږي. زموږ د مخکې زموږ د پوهنتون د ژورنالیزم د دویم کال یو محصل خوختل یو اروپایي هیواد ته لاړ شي، خو په ترکیه کې په اوبو کې غرق شو او جنازه یې بیرته هیواد ته راوړل شوه.
ملګرو، زبی اولاد زلاند، محمد عارف امرخیل او ضیاء الحق واحدی هم د ځینو هغو مسافر ځوانانو کیسې کوي چې غوښتلې اروپا ته لاړ شي خو داسې لاړل چې بیا په خپلو پښو بیرته را نغلل. تاسو ورته غوښ شئ.
په پېښور کې زموږ د پلار یو ډېر نږدې ملګری او دوست وو. ډېر ښه کاروبار درلود، د خیاطۍ کوله. دوی یو کشر ورور شاکر نومېده، ډېر لایق او پوه او ډېر د ښه ذهن خاوند و. په مکتب کې هم اول نمره و، په کورس کې هم اول نمره و. نو دوی نه پوهېږم چې سو روپۍ به پیدا کړې دا ورور دې ته تشویق کسې خارج ته ولېږي. نو دوی خپل ورور لندن ته لېږه د روسیې له لارې نه، چې په لاره کې واوره کې دوی پیاده مزل کوو چې دا لږ د تینو ورځې برداشت دی، نه ورسې مخکې لاړ شي. نو دا ورور په دې لاره کې پاتې شو په واورو کې، او دغه نور ملګری سیول سره لکه شخبران هغوی ته لاړل، دا په واورو کې پاتې شمال دی، بس خپله زندگی له لاسه ورکړله.
زما یو ملګری په نوم د اجمل، هغه اسټرالیا ته سفر وکړ، قاچاقي لاړ. وخت چې بهر منځ کې سفر کاوه، هم د قاچاقبر چې بو بیا کوم پولیسان دغه خونه چې پیراغلي دوی کشته خوشی کړی دي. درې کس طبقې دی، او ناس البته خزي په بوګ غرق سوي دي، غو دي مړ سوي دي، او یو کس هم سپینګلی سره واغ مرسه. دوی درې کس بیرته بل کشته راغلي، دا جکړي دوی درې کس ځان سلامت وړی
نه من خپل یو اتدزوی و غختل چې لندن ته ولاړ شي کنه نو غلط دی زنه یونان ته چې پلا د وان لدی د ستونزو مشکلات سره مخ شو حتی وای مونږ په ورځ ورځ باندې پیاده مزل کوو تر څو خپل هدف ته ورسیږو په څنګه کې بیا تا یمون یو ملګری ما د و چې چا بیا ته ډیر وخت په څنګه کې پاتې او بیا هم په څه چې غولې چې تاسو ما چاته پرې دی بیا ما غو چې همال ته مونږ د وخت په یو کله چې نګدی و هلته پرې خو دا یو څو وخت دسته خبر شو بیا چې وفات شوی و بیا مو خلکو ته کړی و یو په یوه دونه ته تاک لژن سره قیمات ده
حمزولو د تاندې څنګه او پر خپل فیسبوک پاڼه می هم د دې موضوع په اړه د ملګرو نظرونه پوښتلي. دوی څه لیکلي؟ د دوی لیکل شوی کیسې او خاطرې وګمه رشیدی او ومان نیازی ولې.
وزیر احمد حریف الله جلال آباد لیکلی چې دوه کاله مخکې مې یو همسنفی د 8000 ډالرو په بدل یو چا یونان ته روان کړ، خو تر اوسه یې کورنۍ ته د مړي یو ژوندي درک نشته.
شاه رحمان شاهی د خپل ملګری په اړه لیکي چې ویل به په افغانستان کې کار نسته، لندن ته ځم. ځوانه جانه ناوی پریښوده خو اوس یې مړی او ژوندی نه دی معلوم. شاهی د خپل دفتر د اشپز د زوی کیسه هم لیکلي چې څه موده مخکې د لندن په تکل په لاره کې یخ وواژه.
خوشحال دورانی لیکي چې یوازې نالوستي کسان بهر ته د تګ زړه ښه کوي. دی وایي چې یو کلیوالې له څلورو کلونو راهیسې جرمني ته تللی، تنګه یې هم کور ته نه ده رالیږلې، د ګټې وټې هم څوک نشته، د مور او پلار سترګې پسې ووتې.
بلال شیرزاد له انګلستانه لیکي چې ډېرې بدې خاطرې لرم. یوه یې همدا چې له یونانه د ایټالیا په لار مې درې شپې او درې ورځې نه څه خوړلې او نه څه څښلې.
رفیع لال مر لیکلی چې یو ملګری روغ رمټ رسېدلی. دی لیکي چې که روغ ورسېږي نو د بهر ژوند خوند کوي.
نسیم شاه چې اوس په یوه اروپایي هېواد کې دی لیکي چې کله زه راتلم نو شپږ نجونې هم راسره وې. ایجنټانو یا قاچاقبرانو جنسي تیری پرې وکړ او هیچا یې هم مخه ونه نیوله.
رضوان الله د یوه ملګري د خولې خبره لیکلی چې بهر ته په یوه قاچاقي سفر کې د یوه ملګري پښې له ډېره یخه کنګل شوې، خو دوی ورسره مرسته ونه کړای شوه او هماغلته یې پرېښود چې تر ډېره یې چیغې پسې وهلې.
جلال الدین لیکي چې له خپلو دوو ملګرو سره به مې تل بحث کوو چې مزی، خو دوی به ویل چې په لندن کې مزی دي او له ژونده به خوند واخلو. اخر څه وشول چې یو په ایران او بل په یونان کې پولیسو وواژه.
خالد خادم د خپلې وخت پهلوان کې سلی کلی چې د کونړ ولایتو ل خپلې میرمنې او څلورو ماشومانو سره چې دونجونی او دوه هلکان و اروپا ته په قاچاقي سفر روانو. کله چې له ترکیه یونان ته اوختل نو کښتۍ په سمندر کې غرق شوه. د سړی په خپل ژوندۍ پاتې شو، خو د میرمنې او څلورو واړو اولادونو جسدونه یې تر څلورو ورځو په اوبو کې ورک وو.
نو ولی ولی داسی وشی وای چا وسوی ویلی پخپلا. نو دوستانو چې څوک پخپلا د ځان سوځولو تکل وکړي نو څوک به وژغوري؟ ملګرو دوی په کوم لارو څنګه ځي؟ د دې پوښتنې ځواب هم بوګنون کړي. بیا هم ځلان ته وګدو
وخت مې یادونه وکړه چې په تاسو باندې مو اپ خپل وای په یو بیړی کې مونږ تقریبا 90 نفر سر په سر وای کې نیولی وو. ان وای وخت تعلق وای کله چې بیا لسنه وای دوی به خوشبختانه وتی وای خاطر لسنه تیر شوی وو. بهر وای په اورګاډي کې چې کله مونږ له لندن ته روان وو د اورګاډي له لاندې مونږ وای ځانونه ټینګ کړی وو. کله چې وای راښکت شو مخونو مې یو رقم تک تور وو. ما سره په فیسبوک او په اسکایپ کې انلاین کې دا چې کله ډیټه چا څنګه لکو خو اوس به چرته ناته سره وخت ته شي وي ډیټ ډنګ شوی دی او په روحي او سی مشکلات سره سي.
دوستانو ولی یو څوک دومره مجبور شي چې ځان ته مرګ وغواړي؟ دا ځوان حکیم تر دوبه پورې د خپل قاچاقي سفر کې سره تا کوي او وایي چې مرګ می په خپل سر ګولیدلې.
هغه ډاکټرانو کې لس نفر نه ځایږي، مونږ 25 دیش نفر ورکی ځایګو. سر به مونږ ټټ نیولې او په دینه پېدو چې کوم ځای دی کوم ځای ته موړي. څلور شپې څلور ورځې هغه مازل په غورو کې په ځنګلو کې وتلو. د تند نه د لوګ نه به مونږ زوب کېدلو تلای بنو شو. دونه اته تنگ شو چې مونږ چې یمړ شي یا گیر شي یا پات شي د ځنګل چې مونږ به سمغه بلوانو خوړو. دوه میاشتې مو تیرې کړې. یو کچاکبر راغوی اله سفر دی. دوه کچاکبر سره ډېر په مشکله ورسېدو. بیا یوه ورځ کار ته روان وم. شورتیا هغه ورته شورتیا ورته وایي حکومت بس را باندې راغلو. زه خو کچاکي تلی وم، ما سره هېڅ چیم نه وو چې ما ورته ښودلی وای. زه جیل ته راوستم. تقریبا شل شپې عمل ته جیل ما باندې تیر کو دنه بعد یو ورځ په تیارې کې کېنولم بس افغانستان ته ډایرک راولېږلم زه اوس په تکلیف یم پیسې نه لرم غریبي دي خدای دې کچ اکبر ولر چې ما په زړه وي زه اندغه تکلیف کې خوشاله یم خو نه په دې لار په دې پردې ملک تو باندې مشکل سچ مخامخ ما ته زه نه یم خوشاله مرګ ما په دې خپل سترګو لیدل
مننه همزولو چې تاندې څنګه اوري وای زړې پڅو خيارې ویلې را باندې تیرې دي تجربه خې دي ملګرو سړې هو خياروي محمد داوود د خپل اولادونو او بلال احمد د خپل د کاکا زوی کیسه کوي
او یم خپل یو زوی لال د بلجیم ته او یو میورور لال نو هغه ټول سلال دي دا خبره کوي یو بل کشر روز د زوی می دا کشرې سپم قران سیدرنه هغه تکلیفونه واغ ستونزې منګلې دي نو دا کوشش وکپل را سیرانه سیدرنه دوی پنده کچا کیلار مونږ لال دي اولته تکلیفو سره مخامخ سی دي پکېمانه دي خپه دي ټول خپه دي
سپور ډوډۍ دي خپل هواد دي خارج ملکونه دي ورکه زما خپل تر زوی می دی هغه څوخت مخ کې قچا خلاړ خارج ته ولاړ زنګ را ته وخی ډیر خفه دی وای زه به داور سیدر زما قبولیم تو سره نه دخځو وای درزم الته بوید کراچی چلم مزدوری بکم اما کور غټه دلاور غټه
متل دی همزول وای چې ورستی عقل کاش چوړم بای وای اوس او بل ور خطیر دی نو ښه دغه ځوان محمد سمی هماغه خبره کوي چې د وطن خاور می خوراک وای نه په پردی وطن کې غوخه پلاونه
یار ملګری خو می تللی غو نماز لنی کې بعد خپل وطن آباد کې افغانستان د هر رقم نفر ته ضرورت لري څه کو چې پردی ملکو کې خپل ځواني خراب کو پردی خلکو خبرې دی دلته خو چات خبره نشته در پسې زه خو تللی ولای نه خپل وطن پردم نور تلارسم
دوستانو د چاچی یو نیمه ګل په دنیا پاتې چې روغ ورسیږي هم نو په بارنۍ هیوادونو کې څه ډول کارونه ورپغاړوي د دې پښتنې جواب حاجی نظر محمد راغب راکړي چې یو ګرځیدلې سړی دی
د افغانستان خلک په بهر هیوادو کې په غربي یا په شرقي نړۍ کې دوی داغه نه چې هغه خراب کار یا خشره کار په دنیا کې نه دی کوي تدرانه کارونه خټول پام دی نو حالت د غلامۍ ژوند ته دی اده پورې تابیز مال تور سره کې اما په افغانستان خلک ولې د لار مورته وایي د ډار اوس منګه خپل د اول نسلی گئی چې اکس اخلو چیرته زکم لوکس ځای کې اکس اخلو بیا خپل پلار مرته لګی چې دا وای دا رقم ځای کار کوي کدی پوسې چې موږ باندې دا رقم ظلم ده داسې خشرکاری کو نو ډیر بخپاسي
رښتیا هم دوستانو کورنۍ به فکر کوي چې څنګه اکس په استلال لوکس اخیسته هماغه سی په پاک ستر ګرځي خو هغه څه خبر خیر ښاغلی راغب دوستانو هغه کورنۍ هم ملامتي بولی چې له بهره راغلي ځوانان دومره نازوي چې نور ځوانان هم د بهرنیو هیوادونو تک ته هوسیږي
چې د مسافرۍ نه راسي دلته پلار مور ډیر وخت هغه د هجر کړاو لیدلې هغه ته سپینه جامې میهمانګان خپل خپلوان ډیر نازوي دغه نور د کلی ځوانان د څه فکر کوي چې دا نه د انده سړی ده د خو چګوره دغه جن راضي څونه قدر عزت دلته کیږي او اکثره خلک کوشش کوي چې لورم دغه خلکو ته ورکړي دا اصل حالات نه څوک واقف نه دي چې حالت دی باندې څه تیری کاغه حالت ویني څوک دې هغه ته وزړه خنه کې لیکار ته چې دا یا خپل زوی ولېږي یا خپل ورور ولېږي
زما خدونه خوله وای چې دریا دی ګمز ما په خپل زړه کې لټوا هي چې دریا
همزولی او ځوان زی او الحق واحدی ک یو خاله ځوانان غواړي چې قاچاقي سفرونو ته د زړه نه کوي او په هغو پیسو د ځان ته یو وړو کې کاروبار جوړ کړي نو بل خاله دولت هم غواړي چې ځوانانو ته ډیر پام وکړي د کار او د خیز دکړي زمينه دی ورته برابر کړي خاغله واحدی وای
ځوانانو ته کار نه کوي ورته کار زمينه نه مسايدنو ځوانان هم دغه خارج ته مخه کوي
دا د حکومتونو وظیفه ده چې ځوانانو ته د کار زمينه د شغل او د مصرفیت زمينه برابر کړي د افغانستان کې معلومه وسی په وخت کې جنگ روانو مشکلات اوس خو موږ تاسو وینو سي هغه جنگون نه وغه لاړل ختم سول په افغانستان کې اوس د کرزي صاحب حکومت راغی او پرسی د اشرف غنی حکومت راغی خارج د پاساني سره نه قبل یو انسان ترڅو سي ډیر یو غټ مشکل سره مخامخ نه وي په دروغ او په چالو په فریب نسی کوله چې ځان قبول کړي هغه پیسې یا هغه سرمایه چې دوی قاچاقبرانو ته ورکړي چې په غیر قانوني کې یا لزر ډالر یا شل زر ډالر دغه سل ته په یو کسب کار یا سرمایه گذاری کړي نو دوی به هم خوشاله وي او دوی فامیل به هم خوشاله وي او ژوند زندگی به هم په آرام او په خوشاله سره تیریږي
دوستان ګرانو خبرونه به په دې پای ته ورسو. اوریدلې مې دي چې د قاچاقي سفرونو د بیړیو یا کښتیو لاندینې هغه برخه چې په غیر قانوني لاره تلونکي کسان پکې خوندي کیږي د لویو ودانیو د لفټونو غوندې وي، چې کله هم قاچاقبر د کوم خطر احساس وکړي نو هغه برخه وازوي او سپاره ټول په ډېر اسانۍ په لاندې اوبو کې لاهو کیږي او څو ورځې وروسته مړی پیدا کیږي. نو دا وخت په وخت چې د مختلفو هیوادونو په سمندرونو کې د افغانانو د غرقېدو خبرونه اورو، خدای خبر چې څنګه به ډوبېږي.
چکینی نورو وطنونو لزل ملو یوی مندلی ونه دینا دانی دی.
مننه له هغه ټولو ملګرو چې په فیسبوک کې د تاندې څنګه پر پاڼه کمنټ کوي او یا پیغامونه را لېږي. دا خبرونه چې هر شنبه او تکرار یې سه شنبه خبريږي د ازادي رادیو پر ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه هم اوریدل او لوستل شي www.azadiradio.com. کچېره غواړي موږ ته برېښنالیک راولېږي نو پته ده شفق n@rferl.org. ته خدای پام.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.